یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د دې یو ساعته خبری خپرونې په خبری راپورونو کې راځي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره کابل ته رسیدلې ده. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. فرشته جلالزی خبرونه لولي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسیده خبرونو سرخط ته غوښ سیده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د سولې د عمل پر پلان په کابل کې خبري کوي. د افغانستان جمهور رئیس نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره ګوري. د هلمند د مرکزي لیسې د لسمو ټولګیو یولس زده کوونکي مسمومی شوي دي او د هند تر اداره لاندې کشمیر کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې شل تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تخمینه جنجوعه نن کابل ته تللې ده او د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل پر پلان به خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن جنجوعه به په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره ګوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره عمل پلان په سند باندې په هغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی و په هغه باندې کار کېږي.
ټاکل شوی چې د رواني جمعې په ورځ د پاکستان ستر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته ولاړ سي او د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان د سولې خبري او په پاکستان کې د میشتو افغانو د ستونزو په څیر پر مهمو مسلو خبري وکړي. کابل ته د تخمینه جنجوعه پر ننني سفر وروسته خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان ولسمشر نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره خبرې کوي. هغه په پکتیا کې د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره پرون وکتل او وسوالو طالبانو ته د سولې پر خپل وړاندیز یې خبرې ورسره وکړې. جمهور رئیس د پکتیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره فشارونه زیات کړي او په را روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
دوه شیان تاسو نه زده کول غواړم. لومړی سوله ولسی کړي او لتاسه هر یو نه غواړم چې ولسی فشار پر سولې
راشي. ښاغلی غنی پرون پکتیا ته سفر وکړ. دا نه دی ویل سوي چې هغه دغه سفر څه وخت پای ته ورسوي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د لسمو ټولګیو یولس زده کوونکي مسمومي شوي دي. ښاغلی سفاری نن ازادي راډیو ته وویل چې زده کوونکي د لشکرګاه مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي. د هلمند د عامې روغتیا رئیس امین الله عابد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د ټولو مسمومو شوو زده کوونکو روغتیايي وضعیت ښه دی. د هلمند د امنیت عامر ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې کوي او علت یې لا نه دی څرګند سوی. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د خلکو د سولې پر لټ روان دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې پرونه وړ مورد د دغه پر لټ سره د هلمند په ځینې ولسوالیو کې هم خلک یو ځای سوي دي او داسې معلومیږي چې د سولې لپاره د خلکو د دې سولې ایز اعتراض لمن د پراخېدو په حال کې ده. د هند تر اداره لاندې کشمیر کې پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي نن هم په سیمه کې د هند پر ضد پراخې مظاهرې پلان شوي دي. د هندي کشمیر په مرکز سرینګر او شاوخوا سیمو کې به نن ښوونځي تړلې وي. چارواکو پرون وویل چې د سرینګر په جنوبي سیمو کې پرون په وژل سوو کسانو کې دیارلس مشکوکو سوال درې هندي عسکر او څلور ملکي وګړي وو. هلته په پرونیو نښتو کې ګڼ شمېر خلک زخمیان دي. سره له دې چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند سوی خو په وروستیو کلونو کې په ورسکی دا د مشکوکو سوالو تر ټولو زیات تلفات څرګندوي. د لکلونو را په دی خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او د هند ضد وسوالو مظاهره چانو ترمنځ یو پراخه نښته وه. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې مظاهره د هندي پولیسو له لوري د تروریزم ضد تازه عملیاتو پر ضد پیل شوې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پاکستان ته له احساساتو ډک څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه او نن بیرته د برتانیې پر لور والوته. ملالی یوسفزی او د هغې کورنۍ نن سهار وختي په اسلام آباد کې د بېنظیر بوټو له نړیوال هوایي ډګره د برتانیې پر لور روان سو. ملالا په 2012 میلادي کال کې په خپل پلرنۍ سیمه سوات کې وسلوالو طالبانو وویشته او په زخمی حالت کې د درملنې لپاره بریتانیا ته ولېږدول سوه. هغه تر څه باندې 50 کلونو جلاوطنۍ وروسته تېره اونۍ پاکستان ته ستنه شوه او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي سره وکتل. ملالی یوسفزی په پاکستان کې د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې په بریتانیا کې د زده کړو د بشپړولو وروسته به پاکستان ته ستنیږي او خپل هیواد ته به خدمت کوي. هغه په لنډ سفر سوات ته هم تللې وه. او د متحدو ایالاتو د کانګرس یو پیژندل سوی جمهوري غوښتونکي سناتور لینزی ګراهام له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کانګرس په سنا مجلس کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي لینزی ګراهام پرون ویلي چې سوریې نه د عسکرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه خرابه پرېکړه وي. هغه دا خبرداری د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته په اشاره ورکړی چې ویلي و چې دی هیله من دی چې له سوریې څخه به امریکایي اسکر ژر وایستل شي. ښاغلی ګراهام وویل له سوریې نه په لنډ وخت کې وتل به د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره کړي چې بیا ځان منظم کړي او ایران ته به هم فرصت برابر سي چې د بشار الاسد پر حکومت خپل نفوذ زیات کړي.
د دې غرمنۍ خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره کابل ته رسیدلې.
په هماغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی و په هماغه باندې کار کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په سند باندې.
په جګړه ځپلي هلمند کې د سولې د روان پر لات یا تحسن له برخوالو سره ژغېدلې یو.
ام و دولت ته دا وزر وزاری کوو چې وړونو دا تر څه وخت پرې به دا ورور وژنه موږ تای سره کوو تر څه وخت پرې به سره وژنو.
په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د خوځښتونو پر زیاتېدو هم په دې خبرونه کې راپور لرو.
په څه ملکونو مشري امر کې امر راستي تنګلوي تجهیزوي او جنګي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د هند په لنجمن کشمیر سیمه کې بیا هم شخړې ستوي او مرګ ژوبلې اړولې ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوآ کابل ته رسیدلې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل پر پروګرام خبري وکړي. دا په داسل کې ده چې ټاکل شوی څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم هم د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر وکړي. اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړې د کابل په سټوډیو کې له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل په پروګرام د نورو خبرو اترو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوآ د یو پلاوی په ملتیا کابل ته رسیدلې ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې کسو هم د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو ترمنځ جلسه شروع کیدونکې ده او په دې اړه به نور معلومات وروسته په ډاګه شي.
تحمینه جنجوآ کابل ته راځي او په هماغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی و په هماغه باندې کار کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په سند باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي سمو د وړاندې هم د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی و او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ لیو پلاوی سره کتلی و. له دې لیدنې وروسته دواړو لورو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړو منلي چې ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره پرې خبرې وکړي خو په دې اړه نور وضاحت نه ورکړي چې کوم موارد د دواړو ترمنځ د اختلاف وړ پاتې دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه کابل ته راشي. افغان چارواکو هیله مندي خودلې چې دا ځل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر نتایجو ته پته مدي. راپورونه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د ملي والي د حکومت د مشرانو ترمنځ به د ترهګرو په لمنځه وړلو د دواړو لورو ترمنځ د باور پر پیدا کولو او د هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملي کولو پر موضوعګانو بحث وشي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوه چې په کابل کې د روسي خونړۍ او ترهګریزو بریدونو چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړو افغان چارواکو وویل چې په دې سفر کې په کابل کې د روسي حملو په اړه سند او د خپلو مشخصو غوښتنو لیست اسلام آباد ته وړاندې کړی دی. صالح صاحب د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دا هم ویل چې کانفرنس دغه کومه جلسه چې دا پیلیدونکې ده، د جلسې نه وروسته دوی نور معلومات او بشپړ جزئیات رسنیو سره شریک بلی. صالح صاحب
ډیره مننه. اکرام الله اکرام په کابل کې ومرودل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کابل ته رسیدلې ده. دا به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل پر پروګرام خبري وکړي. دا په اصل کې د ټاکل شوې څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم کابل ته سفر وکړي. پر همدې موضوع او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو اکرام الله اکرام د سیاسي مسایلو له تحلیلګر داوود مایار سره مرکه کړې ده.
موږ تاسو په جریان کې یاست چې په دې ورځو کې د پاکستان چارواکي د افغانستان موضوع کې د صلح برنامه مختلفي چې دا مختلف دلایل لري چې د یو عمده دلیل د په اخر کې چې کوم روابط د امریکا سره خراب شو او امریکا په دې باندې فشار واچو دا کېدای شي. خو موږ دې ته متوجه یو چې د پاکستان سیاسي خارجي سیاست چې د افغانستان خلاف روانو او دوی د تروریزم د جګړې په بهانه په حقیقت کې د افغانستان د ملت ما سره جګړه پیل کړې او که تاسو متوجه یاستئ کوم عملیات دوی په سرحدونو کې کوي، د ایس عملیات د تروریزم او تروریستانو په ضد نه وو. اکثر په دې کې یا به موږ تاسو اردو ته زیان رسېدو یا به موږ تاسو خلکو ته د افغانستان خلکو ته زیان رسېدو. خو خوشبختانه دلته یو امیدواری پیدا کیږي چې اوس نن دوی چغه دلیل ما مخکې بیان کړو چې په دلیل دوی راضي او غواړي د صلح طرفه دا برنامه مخته بوزي. دا په دې معنا چې د افغانستان د کوم قدرت چې په منطقه کې دا دوی ته اوس محسوس ده او دوی راضي صلح برنامه مخته وړي. خو په هر حال د ما په نظر پاکستان به هیڅکله د خپل اصلي اهداف څخه او د حتی د غیر مشروع اهداف څخه تیر نشي. دوی د هر ابزار نه کار اخلي، د افغانستان په مدیریت د حکومت مدیریت پورې اړه لري چې مسایل ښه مدیریت کړي او وضعیت خپل نفع د حتی د دواړو ممالکو په نفع تعریف کړي.
مایار صاحب په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې د پاکستان د پلاو دغه سفرونو ته هیله مندي موجوده ده، له بل خوانه پاکستان لا هم د کونړ په یو شمیر سیمو باندې همدار د افغانستان په یو شمیر نورو سرحدي ولایتونو باندې مخبلو راکټي حملو ته دوام ورکړي او راکټونه راوړي دی خواته، فکر نه کوي چې پاکستان یو ډول لوبه پیل کړی ده، دوه مخه لوبه پیل کړی ده، لوی خو د دوی د پلاو راتګ ول بل خو د افغانستان په خاور باندې د بلاکټي حمله څه پیغام ورکول شي؟
واضح خبره ده چې د مذاکراتو د صلح د پاره د مذاکراتو اصلي شرط او رنای شرط آتش بس دی. خو پاکستان په خپل مکارانه سیاست باندې دا بهانه کوي چې گویا مونږ د تروریزم خلاف دلته مبارزه کوو او ما مخکې ویل چې دوی مبارزه اصلي مبارزه د افغانستان ملت او د افغانستان د حکومت په ضد ده. په دې کې شک نشته چې دا یو دوګانه او دو مخې سیاست ده. د هغوی که چېرې دوی خپل د ادعا ته یا د صلح ته باورمند وي، اول باید د مذاکرات دپاره هغه اول شرط تدویق کړي چې هغه آتش بس.
په دې حالت کې ساسې په نظر باندې افغان حکومت باید څه وکړي چې ترسو اړیکې د بهبود پر خوا باندې ولاړ شي او په پاکستان بلاخره مجبور شي چې د راکټي حمله باندې کې او بلاخره وسلوال طالبان هم سولې ته آمده کړي؟
پاکستان خود خپل امغه شوم اهداف ته خو نه تیریږي، او د دولت رسیدې پر در ابزار نه کار اخلي. خو په هر حال د خوشبینی مثلا د افغانستان حکومت لپاره دا یعنی د ډیر غټ تصور د افغانستان حکومت لپاره، خو افغانستان په دې د ځایګا یا د مقام تر لاسه کړی دا چې د پاکستان چارواکي په رهبری دې ته مجبوریږي چې غوی راضی افغانستان ته د سولې پیشنهاد کوي. خو په دې کې شک نشته چې دا یو مکارانه سیاست ده او دا د افغانستان په د حکومت او مدیریت پورې اړه لري، تر څو د لازم لارو څخه دا موضوع مدیریت کړي او خپل نفع وڅرخي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر داوود مایار ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم یوسف خان زدرن د نن اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په ترکیه کې د ازمیر د مرمرو د ډبرو نندارتون د افغانستان صنعتي شرکتونو لپاره له لاسته راوړنو ډک وو. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندی نن ازادي راډیو ته ویل د دې ترڅنګ چې په دغه نندارتون کې د افغانستان د مرمرو ډبرې سترو نړیوالو شرکتونو ته وروپیژندل شوې، دوه قراردادونه هم لاسلیک شول. دوی وایي ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې د مرمرو د ډبرو ستر شرکتونه افغانستان ته راشي او په دې برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان څو صنعتي شرکتونو نړۍ ته د دغه هیواد د مرمرو د ډبرو د اورپیژندلو د نړیوالې پانګونې د جلب او بازار موندنې په هدف د ترکیې په ازمیر نندارتون کې چې هر کال جوړیږي ګډون کړی وو. د غور ولایت په څو ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره د پستې باغونه جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طایب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ د ملي پروګرام له لارې په 101 جریبه ځمکو کرل کیږي. د ده په وینا د پستو باغونو له جوړولو سره به چې په نړیوالو بازارونو کې یو با ارزښته محصول ګڼل کیږي، د دغه ولایت د بڼوالو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون راشي. ښاغلی طایب وایي حکومت په پام کې لري چې د غور په ټولو سیمو کې د پستې د باغونو پراخوالي ته کار وکړي او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول او ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د شاهزاده پسرای کې د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې د افغانۍ وروستۍ بیې په دې ډول دي: یو ډالر 90 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1590 افغانۍ.
دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه. او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په هندي کشمیر کې تشدد یو ور بیا زور اخیستی دی. د راپورونو پر اساس په نویو نښتو کې هم هندي پوځیانو او هم افراطي وسلولو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ګمان کېږي چې دا به په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې وي او دا په اصل کې ده چې چارواکي د نورو جګړو لپاره د تیاری خبر ورکوي. د نور تفصیل لپاره زما همکار احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب خبرونې ته شرغلاست. دا نښتې د کشمیر په کومه سیمه کې سوي دي او د تلفات وروستۍ شمیر څو دی؟
ډیره مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. په رښتیا هم دا په وروستیو څو کلونو کې په هندي کشمیر کې تر ټولو خونړۍ نښتې وي. د هندي کشمیر سیمه ییز چارواکي وایي چې له افراطي وسلوالو سره د سرینګر په جنوب کې څو ځلې درنې نښتې کړي چې په نتیجه کې درې هندي سرتیري او 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په همدې سیمه کې درې ملکي وګړي پر اعتراض کوونکو د پولیسو په ډزو هم وژل شوي. اعتراض کوونکي چې شمېر یې زرګونه کسانو ته رسېده، د ښار واټونو ته تلیو، پر پولیسو یې د کانو گزارونه کول او د هند واکمنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. البته د سرینګر په مرکزی سیمه کاج دوره کې هم نن مظاهره وشوه. مظاهره چانو د هغو پوځي عملیاتو د مخنیوي هڅه کوله چې د هند پوځ د مشکوکو افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پلان کړی دی. چارواکي وایي اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو او په داسې حال کې چې پوځ د وسلوالو تروریستانو پر ضد عملیات کول، دوی مخې ته ودرېدل. راپورونه وایي چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لومړی له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او وروسته ډزو ته مجبور شول. د راپورونو له مخې همداراز وروسته له دې چې افراطي اسلام پالو ډلو د اعتراضونو لپاره غږ وکړ، چارواکو ټول ښوونځي بند کړل او نن په دې سیمه کې ټول ښوونځي تړلي وساله سب.
بل تکل صاحب، د هند ځواکونو دغه عملیات د څه لپاره کول او د کومې ډلې پر ضد؟
د کشمیر د پولیسو یو مشر ویلی چې د هند پاوز د یکشنبه ورځې په ماښام تیر ورځ ماښام داسې معلومات ترلاسه کړل چې څو تنه وسلوال د سرینګر د جنوب په 50 کیلومتره کې په یو کلي کې ځای پر ځای شوي دي. سرینګر د هندي کشمیر پلازمینه بلل کیږي. کشمیر په 1948 کال کې د هند له ټوټې کېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي سیالان دي ویشل شوی او دواړه پر دې ټوله سیمه د مالکیت دعوه لري. خو په دې منځ کې یو شمیر افراطي اسلام پالو ډلو هم له 80مې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې د هند حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. د هند حکومت وایي چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي. په دې سیمه کې تر ټولو لویه ډله حزب المجاهدین ده چې د هند د پوځ په نننیو عملیاتو کې په 14 وژل شویو کسانو کې هم 8 تنه د همدې ډلې غړي وو او چارواکو ویلي چې د هغو د مړو له معاینې وروسته ورته معلومه شوې چې دا کسان د حزب المجاهدین غړي وو.
ډېره مننه ومردل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو ار بیا تشدد زور اخیستی چې د راپورونو پر اساس په دغو نښتو کې هم هندي پوځیانو او هم افراطي وسلوالو تا مرگ جوبل اوشته ده.
راپور زموش قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د سولې په ملاتړ د پرلت خیمې د دې ولایت تر ولسوالیو هم رسیدلې دي. اول په ګریش او په نورو سیمو کې په دې اړه د خلکو د ملاتړ اوازونه پورته سوي دي. تفصیل د الیاس دی راپور کې.
د ولسوالۍ د بازار پر یو عمومي چوک په یوه وړه خیمه کې ناست ځوانان او سپین ږیري خاص اجنډا نه لري. موږ د خبرو او غوښتنو وروسته ورسېدلو. د خیمې په یوه څنډه کې په رنګ رنګ جامو کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي هم چې اکثرو یې شنې بستې په اوږو دي ناست دي. د سولې په نوم د پرلت دغه خیمه پر هغه چوک درول شوې ده چې تېر کال د تلي یا میزان د میاشتې تر 10 منټې وروسته د طالبانو لخوا د هغه ځانمرګي په نوم یا څو چې د ناوې د امنیه قمندان احمد شاه په شمول یې ګڼ شمېر سرتېرو وژل او ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د لشکرګاه د پرلت د خیمې برعکس دلته ناستو کسانو ته د امنیت لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. سپین ژیري وایي که د سولې او اوربند په اړه یوه اونۍ وړاندې سوی وړاندیز ونه منل سي د دواړو غاړو په ضد به ږغ پورته کړي.
دغه خونروژي خدای تعالی ورکه کی او خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
ام و دولت تداو زر وزاری کوو چې وړونو دا تر څو وخت پرې به دا ورور وژنه موږ تای سره کوو تر څو وخت پرې به سره وژنو دا خو به د یو اتحاد ځای لري. آیا تر یو ملکی امات به سره وژنو
موږ د جده پاره نه لري پاسې دلی موږ د جده پاره خمه نه درولې ورکه چې موږ دلته خیال کوو موږ د بغاریو چې غاریو یی چاته تمنه نه زری غارم ولکه یاد رئیس دولت غارم ولکه یاد بل غارم دا والا نصرت غارم ورته مرور می راسره سلکه
د سولې او اوربند په نوم د پیلسیو پرلت په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د ځوانانو خیمې ته په خطاب کې ویلي و چې لومړی د پشوراب او کندهار کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو سره د سولې خبرې وسي چې د دوی په وړاندې جګړه پیل کړې ده او هر ورځ د طالبانو پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي. که څه هم د جمعې په ورځ د لشکرګاه د پرلت خیمې ته په لومړي ځل یو شمېر دیني عالمان د پرلت د ګډون کوونکو لخوا د نه خوړلو د اعتصاب د ماتولو په موخه راغلي ول. خو د ناوی ولسوالۍ په بازار کې د دغه خیمې اکثره ګډونکوونکي دینی عالمان دي. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول نور جنگ بس دی.
غربي کوپار دیو کاپیرم پر موږ باندې دا سیال جوړ کړي کڅه عجب دي طالب وو دوی سره اخته دي موږ وطنونو د دغه څخه خراب خلک مو مړه سوله شجي مو کندیانې سوله ټولې تور پولین د دیواله سوري ته کښېناستل.
نو سعودي خو د اسلام یو پایتخت بل سوی دی. نو باید سعودي کچیر داسې د سعودي علما هم په دغه صلح جوړه کې برخه واخلي. موږ ډېر امید دغه لرو چې شاید چې دا به نتیجه ورکړي.
د لشکرګاه د پرلت کوونکو لخوا د اوربند او د سولې داهیې ته د ژمنوالي په خاطر ولایتي ادارې او وسلوالو طالبانو ته یوه یوه طرحه وړاندې کړل شوه چې د نه منل کېدو له امله د پرلت کوونکو لخوا د نه خوړلو اعتصاب وسو.
په هلمند کې مو د سولې د روان پرلات یا تحسن په اړه راپور واورید. په فراه کې خلک شکایت لري چې جنگونو ژوند ور تریخ کړی دی. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
نامنوی په فراه ولایت کې دغه ولایت د اوسیدونکو په ژوند ډېره منفي اغېزه کړې ده. د دوی په خبره له یوې خوا کاروبار نه لري او له بلې خوا دوی ژوند هم هېڅ آرام نه دی. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو او دولت څخه غواړي چې د یو امنی فراه لپاره د فکر وکړي او نور د جنګ جګړه بحث کړي. د فراه اوسیدونکو په خبره جنګ او جګړه د هېچا په ګټه نه ده او یوازې ویجاړي راوړي.
مشتریان کم مشتریان چې و چې مخکې یو من شی تلی نن یو کیلو شی تلی، کم مشتریان چې مخکې دوه کیلو شی تلی نن نیمه کیلو شی تلی.
نسته شي نسته څوک شي نه رانیس بخه کوي چې ډیر زور وکي ډیر زور وکي ان زره نه چې رانیس درو ته زره نسی بس والا ازاش نه نه ازاخونه ده
مالی توانونه رسیدلې دي سولاران را څخه والی دي ورور خلک نه آرام دي مرچا ته ولا.
په فراه ولایت کې د ورستیو جګړو او نامنوی او عوامل بیلابیل بلل کېږي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې په دغه ولایت کې د لویو پروژو لکه بخش آباد بند او ټاپي پروژې موجودیت د نامنویو ستر عامل دی. دغه خبره همداشان د دولت د وسوال مخالفان لخوا د ګمرک د اوایز راټولول هم په دغه ولایت کې د نامنویو د دوام یو ستر عامل دی.
د عوامل د جنگ دلته ډېر قوي دي. هغه خپل د بندي بخش آباد او د ټاپي پروژې چې د هم مسیر تیریږي او خپله کښت د مواد مخدرو او قاچاق د مواد مخدرو او هغه ټاکسي عملیې چې دوی د فراه د ګمرک نه اخلي دا خپل د دې عامل سوی چې شدت د جنگ په فراه ولایت کې
په همدې حال کې د فراه ولایت نخنه به د یاد عوامل تر څنګ په فراه ولایت کې د بهرنیو وادون لاس په نام د جګړې د دوام یو ستر عامل بولي. فضل احمد شیرزاد د فراه ولایت امنی خنن وایي چې د بهرنیو هیوادونو په خاص ډول د ایران مداخله په ورستوي کې په فراه ولایت کې د جګړې دوام لامل دی.
همسایه ملکونو د خاص حمایت کیږي او همسایه ملکونو مشري او مغه کې مغه راستي تمویلوي تجهیزوي او جنگي نو موږ هله مونږ ان شاء الله چې موږ امنیت ځواکونو په ډیر لاندې وخت کې دا وسلوال پړیو ځای
د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. دوی د مرکزي دولت څخه غواړي چې د فراه ولایت امنیت ته ډېره پاملرنه وکړي. همداشان په وروستیو ورځو کې د امنیتي ګواښونو له امله په فراه ولایت کې مخابراتي شبکې هم په پرله پسې ډول پرې کیږي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په یو څیرنه کې ویل شوی چې د هوا په تودېدو کې موبایل ټلیفونونه هم رول لري. اسمت سروان نور معلومات درکوي.
یوه تازه څیړنه ښیي چې موبایلونه د مځکې په تودولو کې رول لري. د دې څیړنې پر اساس چې په جورنال آف کلینر پروډکشن کې خپره شوې ده، موبایلونو تر 2010 پورې 40% ګلتونی یا موزر ګازونه خپرول، خو تر 2020 پورې به په 10% زیات شي. تر اوسه پورې د ګلتونی ګازونو اصلي عامل د کاربن یا لوګیو، فسیلي انرژي لکه تیلو، د کانونو استخراج او د هغو وړل او راوړل بلل کېدل، خو ډېر لږ کمپیوټر او موبایل ته ګوته نیول کېده. حال دا چې دا دواړه د هوا په تودولو او د ګلتونی ګازونو په خپرولو کې رول لري. د جورنال آف کلینر پروډکشن په خبرونه کې خبره شوې څېړنه وایي چې کمپیوټرونه، لپټاپونه، مانیټورونه، موبایلونه او ټابلیټونه او دغه راز مخابراتي مرکزونه د نړۍ د هوا په تودولو کې ونډه لري. څېړنه وایي چې د موبایلونو ګلتونی ګازونه به چې اوس په کال کې 10 ټنه دي، 125 ټنو ته زیات شي.
تاسو لا پیغامونو
تو خان کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کوچان د سخت مشکلات سره مخامخ دي، له سخت مشکلات سره ایوانان د سخت څنګهټوب سره مخامخ دي. بل دا خبره ده چې دا غد کندهار چې دې د مالونه د لشکرګا او د ریګ د ایلمند ټول مالونه پرې وزابل تر روان دي او دغه د مازدا او علا شدید د مازدا او علا سخت ډیره کړي جن غواړي هر څه چې دی وایي دی مجبور دي هغه ورکی. نو دا هله لرو چې دا ترانسپورت لار حکومت سنین چې باید شي خپل ټاکلې کراوته وټه کې دی په خپل سر څار څو جن واخته لغه مجبور دی هر څو ورکی سخت درنه کرا د دوغونه درنه کرا ما په دا ډیر وخت نه پیدا دی چې دی جن اخیر نو دا موږ هیله کوو چې ولسمشر پام ورته وکړي چې دا ستاسو له ترانسپورټ ورته اسانه کړي، لا یو پیسې کړي موټران ورته ونیسي. دوی زموږ د وچې مجبوري ته یو بل ځای ته موټر کې ځغلی بیا ده چې شیوه کې هغه بیا مال نه وي پر موږ ټولې لا پر جوړو ځینې ولاړې. نو موږ دا هیله ارزو لرو چې بېرته پاملرنه وکړي. وسلام.
د ازادې راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د محلي پولیسو په ماش کې کوم لوړوالی راغلی باید چې په دې معنی اعلان وکړي چې څومره لوړوالی کې راغلی دی. دغه دوه میاشتو ماش کې موږ پاتې دوه مخکې یو ماش راغلی و، هغه خو جګ نه و، هېڅ لوړوالی نه و کې راغلی. خو اوس چې کوم جګوالی راغلی، څوک وایي درې سوه دي، څوک وایي دیارلس سوه دي. خدای دې وکړي په دې دقیق اعلان وکړي چې څو روپۍ ماش جګ شوی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تخمینه جنجوان نن کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس به نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره وګوري او خبرې روانې دي. هغه په پکتیا کې د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره پرون وکتل او پرون پکتیا ته ولاړ. په هلمند کې د خلکو د سولې پر لټ روان دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلکو د سولې لپاره خیمې پورته کړې دي. د هلمند پوهنې رئیس وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د لسمو ټولګیو یولس زده کوونکي مسمومي شوي دي. د هلمند امنیت امیر ویلي چې د پیشپاړه څېړنې کوي او ټولې مسمومي شوي نجونې روغتون ته لېږدول شوي دي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د ملا لال محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان او د هغې یولس نور ملګري وژل شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د کندهار د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک په حمله کې ووژل سو. د هند ترند اداره لاندې کشمیر کې پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه شل تنه وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې په وژل سوو کسانو کې دیارلس مشکوک وسلوال، درې هندي عسکر او څلور ملکي وګړي وو. په هندي کشمیر کې نن ښوونځي تړلي دي او د پراخو مظاهرو خبر ورکړ سوی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او کورنۍ پاکستان ته له احساساتو ډک څلور ورځني سفر څخه وروسته نن د برېټانیې پر لور وخوتېدل. ملاله یوسفزی تیره اونۍ پاکستان ته ولاړه او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. او د امریکا د کانګرس مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واوریدل دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافع همت یو ور بیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم. د جیونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پال راپور لرو. د وی تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرېسیوي په سیمه کې سولې نه سرتلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو له مخې شوې ده. د ښاغلي موحد په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې لمخه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تاریاکو د رانیولو جواز لري او د تاریاک په صنعت کې کار ځنی اخلي موګي ور باندې خرڅوي.
دا په داسې حال کې د چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1969 مریض کال کې 1,809 کیلوګرامه هیروئین، 1,600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیولی دي. د کابل 101 نمبر اسمایي ځن قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدې کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 3.9 ګرامه هیروئین، 20 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونه وړ ده چې تیر اونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروئینو د قاچاق په تور نیولی و.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشه موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشه موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه‌شنبې په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشه موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له تروریزم او نشه یي موادو سره د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشه یي مواد د تروریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمې هیوادونو هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړې اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا محل په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملي کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرنس په پای کې خپره شوه، تروریزم، نشه یي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي. او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ له مخې مبارزه وشي. له بل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤولې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکن په کانفرانس کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې دننه هم د جرمي او جنایي ډلو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کېږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کېږي.
عباد الله هنانزی و چې په تاشکن کانفرانس کې د نشه یي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور اوروه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمېر ډېریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمېره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوی ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشه یي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوشي چې زه دغه عمل تر سره کوم، نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان ناخته کی.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چېرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل ورغورځېده، نو به د ده درملنه هغه له وقایي ډېر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ورنه کړل شي، تابن چې په څنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کېږي. ورځ په ورځ کچه د خپله د روغ د کسانو جګېږي.
اما په هوای بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشه یي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال، د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولای شي چې په مسجدونو کې، معلم کولای شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنې وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسوي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضي پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، واغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم د پاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کېږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کېږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پیدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي، او هغه چې کله د مواد وخت کې دغه ازرار او هغه اثرات په باندې کومه غیزی منفی غرزی هغه سره کمی موږ متحده ورکشاپونه واخیستل ما دې جاس شین زده کړل هم دا اوس فعلاً زه اکثره په ټولنو کې په اجتماعاتو کې حتی په مسجدونو کې زه د همدغه زده کړو چې زه سلرم ما ډېر زیات خلک په دې باندې پوه کړي یو شمېر ځوانان چې یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي ستا حیثیت خرابوي ستا دنیا خرابوي ستا عقبه خرابوي حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي
جماعتونه د ډېرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډېرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولی
د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبو ته یا دغه سه په جنازو کې په نکاحانو کې او نور وغيرها کوم مراسم چوي الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پوره تفصيلي خبرو کې او د دې طریق نه دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکي من خپل هم دلته په میاش کې سوس واره خپل د ترجمه په درس کې د جمعو په خطبو کې د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو همبل ور سره کله کله په نشر روغ د کم کسان چي دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیکی توصيه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی
په ورته وخت کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن
مشکل مواد مخدر مشکل
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي
ګسترش پیدا وکړي
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه م په هوای د وقایع حیثیت لري مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت کاچاق استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو
محمد ایاز ته نکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري خو ډاکټران دا خبره ردوي ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړه ډول رغېدای سي دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ته نک د ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره ده ډاډ وړ ده
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده د اعتیاد تداوي یو مسله شته فامیل شفاخانه او خپل مدت پکې صحیح وي که چېرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوي لري فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوي ده حتی درې کاله څلور کاله پنځه کاله د بر نیسي
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چاغه ارزي ده دوی ده کله چې مریض مواد ترکی نو هغه درد دوا ورته ورکوي ټوخی ولري ټوخی دوا ورته ورکوي چې دا یعنی سل فیصده د تداوي موږ نشو ویلی په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوي کیږي بیا ریلپسیږي دوه دفعې تداوي کیږي هغه ته نور دغه تداوي نتیجه نه ورکوي دا باید هغه یو بل تداوي ورباندې شروع شي
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق د یخ اوبو د بخیز علمی بیزن لري هغه مریض ده هغه په قطع د مواد مخدر کې ته په یخ اوبو واچو فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري یخ اوبو په واچه قلب دریږي یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري ته هغه باندې یخ اوبو واچو د فتن وجود یو شو کونی او یخ اوبو سینو بغلی یا کوم بل د سګو تکلیف هغه تجدیدی مرګي بل تدوی هغه تدوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطه کی بل دوا ورته شروع کی. مثلا یو نفر هیروین استفاده کی او رس کې 15 زلی شپک زلی ام خپل فامیل ته نشي رسیدلی په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسیدلی. نو یو قاشق بیتادون چې د اخري سبب پورې د نورمال سړی نه چا سره جنگ کی دا بهترین تدوی دی. دا تدوی هغه خلکو لپاره دی چې مثلا دا یو زلی دو زلی تدوی زیات شي یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي یا ایچ بی سی ایچ سی وی ایچ ای وی دوی ته دغه عرضي تدوی دومره قناعت وړ نه دی. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف مدلونه د تدوی ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی د فامیل درمانی د انفرادي مشوره دهي د ګروپي مشوره دهي د فامیلي مشوره دهي.
په دوی طریقو کې کومه یوه اغېزمنه او بریالۍ ده؟
دو عمده طریقې چې دي یو عرضي تدوی ده یو ایوازي تدوی ده. که چیرې هغه عرضي تدوی ته ضرورت لري عرضي ته معرفي کوو، که چیرې ایوازي ته ضرورت لري ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده بیا یو بل مرحلې ته معرفي کوو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وایي. معتاد ارزیابي کوو، دا د مور پلار په دسترخوان کې لوی شوی یا بیرون لوی شوی ده، فامیل روشن فکر فامیل کې لوی شوی یا معتاد فامیل کې لوی شوی ده، د کوم نوع مواد وهي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی ده، څومره استفاده کړی ده، کریتریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تدوی ته شفته او رجعت ورته ورکوو.
ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې یو نفر تدوی شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي، معتادینو په منځ کې د ګرځي، کانسلنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته د نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې ایتیاد هم یو بیا اغېشته کېدلو مریضي ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زمونږ د فامیل اوس مریضي پیسې پرې مصرفوو که نه چې د روغ شي، احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد دی. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي سترګې کې صابون لاړ شي کوټه کې نهشي چای څکي پلار دې بیرون نه راځي بچی چیرته تللی وې د سترګې دې څنګه سري دي چې ولکه چې بیا دې نه یې څکلی نو په دې کې هغه اوږده څه شي کې زیاتېږي. فامیل ورته پیغور ورکوي دا هماغه د منفي انعکاسات دي د بیرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کی، د کار زمینه ورته مساعد کی، اقتصادي مشکل لري هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکي، هغه کوم د درملنې پروسې چې دي هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوی برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتره وباسي انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتره وباسي قلب د لیګو مړ کیږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی. که داسې وای یو نفر د وینې سرطان ده وینه کږي ورته بله شي، دا مریض رواني تړي. که چیرې جوړ شي هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده، زه روغ شوی نه یم، او په ډېر لږ دوت سره هغه بیا مواد وهي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي خپل نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروین څکوي. دی وایي ځکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده. دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دواره ما چرس کولی برادر، چې وایي چې اوس یا دوله نو متل دی وایي په خوی به دا غوس یې نه دی. دا زموږ د دغسې خلکو سره ناستې ولاړې وه مطلب هغه په ځای کار لګیا و دا لمرم چکا چکا سو کا سو کا وروره دغه دې شدان مو دغه ځای تر ورسو دی نن مون دادی مرزان په خپل لاس په خپل دغه مزان خراب کی دار چات و مست په چې به خبر نه غلا و بل چاکړي په کورو کې لیکي مطلب ساش راو یا ودا شي ډيري پيش سوي چې مقصد باور دي وسه کزما يلم په هغه مونږ خلګو به ویل طلاق قران او قسم بیا خسته کړه دا بل چاکړي بیا پلان کې چې شو چې مطلب زه احتیاج یې بولل شکر دي کور لرم بچان لرم ملک لرم جوړوره دوه نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زوار ولم چې په دې کار اخته سوي ان چې ته به وایې چې دا مرګ دی چې ونه نه دي مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلود له خو مثله یې ده چې تلل یې ده مانه نو را دي خاطر چې مانه د خپل بچان نور شی ما خشلی دی توار یو لم ته بخول راتوه شی یار ورور سره ته د ژوند لایکات مور نه نور نو مزم په یو مطلب من غرو وسو بو اخیستی ولا په توان من نه ده چې ځان ته کیا خونه خو از ژوند خو ورور یو رقم ژوند وس مې ژوند ژوند نه دی وس ما شی لاج ژوند دې خبرې مې په میاش په دغه پلی کې د جاسر ولا په اشار او زم نه کور سره سارا وزم ماشام په پورت مردم کور چې ژوند خدای دې مسلمان دې ژوند وسه چې کوم لکه پر مشت کیږي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلنې شکرې سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایی ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځندید. یوه شپه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړي چې تشناب ته ولاړ شي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وای کته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به وبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لگ نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای که زه خبره وای چې د تیاری پرواز بل سهار څخه مازیګر ته ځنډیږي نو بیخي نه راتلم.
خیر دی خور کې اوس خو دې زحمت ایستلی هوایی میدان ته راغلی یې، لگ نورم صبر وکا. خیر دی
زه چې وایم کولمې مې غوټې غوټې پرې شوې، په نس کې مې ګوړه هارای دی، تشناب ته زما
لیونی شوی که څنګه تشناب ته څنګه ځي؟
نو څنګه وکم؟ خلک په ځان وخندوه.
خلک په ولې در باندې خاندي؟ یوازې خو ته نه یې، ته ورته وګوره، شاوخوا نور ناروغان هم شته او د علاج لپاره خارج ته ځي.
ته ولې سر نه خلاصوې؟ زه وایم عمل مې کېږي، که دلته د ټولو خلکو په مخ کې مې پرتوک چټل که په شرمو به وشرمېږه.
ته نه پوهېدې چې سفر لرې؟ پمپر دې ولې ونه تړه؟
نو زه څه خبرم چې پرواز به ځنډېږي؟ ما تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی، تر اوسه یې د نس تکلیف نه راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټوله خواري به مو اوبه یوسي. اوس خو لا ښه دی، د پولیسو د تلاشۍ هم را تېر شوي یو.
حالا شکری به می نیسا اولی اگم سر می را بنده گرزی.
نلویگی نلویگی تا دی مانی ولی
زوف کاما.
دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب، قماندان صاحب راست وکی.
و انجلی چه خبر دا چه دا شوار خطایا؟
حالا قماندان صاحب راست وکا، زمان روغ بی صدا شو.
بس هم تغم مکو، زم نوستسی امبولانس را ولم.
اوهو د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروین غوټې دي.
څنګه غوټې دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تېروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب، تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
لمایناتو نه پوشم معلومړی داسې فکر وکړ چې دینجلی هیروین استعمال کړی او مسمومه شوې ده. اوس معلومه شو چې دینجلی په نس کې هیروین خارج ته قاچا قول بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ها ډاکټر صاحب دا دی واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوئ؟
و زه خپل مهرباني وکړه
قماندان صاحب، مونږ یو ناروغ انجلی عملیات کړه، له خېټې څخه مو هیروین راوستل.
ښه انجلی سره نور څوک دي؟
انجلی نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایي میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلی ورسره ده.
هغه انجلی اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه انجلی د هوایي میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغ انجلی صحیح وضعیت څنګه دی؟
د انجلی وضعیت ډیر خراب دی، خدای خبر چې ژوندی به پات شي.
خیر زه هم به اوس درځم.
په خیر راشي، په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح ده، صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.